ساعت د ماسپښین دوی بجې دي. احمد چې بریم دا سړي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی لا شوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ چپه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، کرتیس، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپه. په دې خبرونه کې مو د افغانستان په ارتباط له روسي او چین څخه د ناتو د عمومي منشي لغښتنې خبرو. د ازادي رادیو د دې او سات خبرونه د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو یو هلیکوپټر راغورځېدلی دی. د ناتو عمومي منشي له چین او روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته هم خپلې مرستې جاري وساتي. د یو شمېر پیژندل شوی پاکستاني طالبانو یوه ویډیو خپره سوې ده چې په هغه کې دوی د وای چې د بنو له زندان څخه تښتېدلې دي. او د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزي په خپل وروستي تلویزیوني وینا کې وویل چې د جمهوري ریاست په کلونو کې هڅه کوله چې د فرانسې خلک له مالي بحران څخه وژغوري. په د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو یو پوځي هلیکوپټر راغورځېدلی دی چې څلور امریکایي عسکر هم پکې وو او تر اوسه د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه دقیق څه نه دی ویل شوي. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو دا خبر نه ده رد کړی چې د دوی په هلیکوپټر د دشمن لخوا وشتل شوی دی. په دې ارتباط به د ازادي راډیو په نن خبرونه کې تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. د ناتو عمومي منشي له چین او روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته هم مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ناتو محارب پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. اندروس فوغ راسموسن پرون په بروکسل کې ویل له افغانستانه به د ناتو د سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو لګښت شاخوا څلور میلیارد ډالر وی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې 1.3 میلیارد ډالر ورکړي. د ازادي راډیو خبريال له بروکسل څخه وایي چې د ناتو عمومي منشي خبريالان ته وویل چې ناتو د روسیې، چین او نورو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي ترڅو د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. په پروان کې د ملي امنیت ادارې او تروریستي شبکې نیولې ده. د پروان ولی عبدالبصیر سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو مشکوکو تروریستانو یو وسلې ترلاسه کړې دي. د پروان ولی وویل چې دغو کسانو غوښتل وسلې د کوریایانو او په سیمه کې د امریکایانو د اړو شاوخوا نصب کړي. او د خوست په څمکنیو ولسوالۍ کې تیر شپه 15 ماشومان مړ شوي دي. سیمه ایزو مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې پر نشپنا وخت د سخت باران لامل په څمکنیو کې یو کور ونړید او دغه ماشومان پکې مړ شول. د رپورټونو پر اساس په سیمه کې شدید بارانونه دي او چارواکو ویل دي چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې ډلې سیمې ته استولې دي. یو شمیر پیژندل شوي پاکستانی طالبان په یو ویډیو فلم کې ورسته تر هغه څرګند شول چې د زندان څخه وتښتېدل. د تیر یکشنبې په ورځ عدنان رشید له نورو څلورو سوو بندیانو سره د بنو پر زندان تر حمله وروسته وتښتېد. په هغه 22 ثانیي ویډیو کې چې په دیر اسماعیل خان کې د ازادي راډیو خبريال تاسو ته ولیدم، عدنان رشید د یو موټر په مخکنی سیټ کې ناس دی، خان دی او د یو سړي پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. دی وایي روغ رمټی او اته کال او څلور میاشتې په بند کې تیر کړ دي. عدنان رشید په خوا د پاکستان د هوایي ځواکونو افسر او په دې تور پیدا محکوم شوی و چې په هغه قضیه کې لاس درلود چې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژلو لپاره برابر شوی و. په فرانسې کې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو چې راتلونکي شنبه تر سره کیږي نن د کاندیدانو د کمپاین وروستۍ ورځ ده. د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره لس تنه کاندیدان دي، په خوبودۍ کې دوه تنه وروستۍ مرحلې ته رسیږي. تر سره شوې نظر پوښتنې څرګندوي چې د فرانسې د اوسني ولسمشر نیکولا سارکوزي او د سوسیال ګوند د مشر ترمنځ سیالي ډیره نږدې روانه ده. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزي پرون په خپل وروستۍ ټلویزیوني وینا کې وویل
Je dis aux Français une chose très simple, nous ne pouvons pas nous permettre
de France خلکو تاسو ما پیغام لري ساده دی. ما د بحران په وخت کې د فرانسویانو د ملاتړ هڅه کړې ده. دا سی یو غړی نسته چې خپل پسنداز یا ذخیره کړي پیسې د مالی بحران په ترڅ کې لا څور کړي. د مالی بحران په وخت کې ما هڅه کوله چې فرانسه له هغه وضعیت څخه وساتم چې آیرلند، پرتګال، یونان او هسپانیا ورسره مخامخ وو. دا ځکه چې ما په سم وخت او دقیق اقدام وکړ. د رپورټونو پر اساس د فرانسې د جمهور رئیس په وړاندې د فرانسوا هولاند په نوم کاندید ولاړ دی او ویل کیږي چې یو څه تر د مخکې شایي وي. د ملګرو ملتو سرمنشي له امنیت شورا غوښتنه کړې چې په سوریه کې د ملګرو ملتو د څارونکو ماموریت پراخ کړي. بان کی مون دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د دمشق پر ضد د ملګرو ملتو د سخت پریکړه لیک د تصویب غوښتنه کړې ده. بان کی مون پرون په ملګرو ملتو کې وویل چې د سوریه وضعیت خورا نازک دی او له یوې اونۍ راهیسې په دغه هیواد کې ټینګ سوی اوربند ډیر کمزوری دی. په بحرین کې په داسې حال کې د حکومت ضد تازه مظاهرو رپورټونه رسیدلي چې په دغه هیواد کې د روانې اونۍ په پای کې د موټرو د ځغلولو نړیواله سیالي یا فورمولا 1 ترسره کیږي. تېره ورځ سلګونو کسانو چې غوښتل یې په پایتخت منامه کې د حکومت ضد پراخه مظاهره وکړي د بلوا ضد پولیسو سره یې اخو ډب وکړ. پولیسو پر مظاهره کوونکو چې هڅه یې کوله د برېټانیا له سفارت سره نږدې لویې لارې ته ځانونه ورسوي اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. په بحرین کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د فورمولا 1 مسابقې باید د دیکتاتورانو لپاره په تبلیغ بدلې نسي. په بحرین کې د بشري حقونو یو مدافع نبیل رجب پرون په مانامه کې یو خبري کنفرانس ته وویل دا ای وای موږ د فورمولا 1 مخالفت ځکه نه کوو چې د دې لپاره نه کوو چې موږ د فورمولا 1 مخالفین یو. زموږ خلک غواړي چې دغه مسابقې له لیدلو خوند واخلي خو موږ دیکتاتورانو ته د جایزو لور کولو سره مخالف یو. په بحرین کې د فورمولا 1 مسابقې د حاکمې طبقې او د هغو دیکتاتورانو لپاره باید تبلیغ نه وي چې د بحرین خلک ځپي. په عراق کې د القاعده شبکې په دغه هیواد کې د پرونیو چاودنو مسؤلیت واخیست. په دې چاودنو کې تر 10 تنه زیات ووژل سول او تر 100 نور زیات زخمیان سول. د عراق اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې په یوه اعلامیه کې چې پر وپاڼه یې خپره سوې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ یې 14 بمونه د عراق په لسو ښارونو کې ځای پر ځای کړي وو. دغه ډلې ویلي چې دا په عراق کې د ورته حملو د لړۍ پیل دی. او د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر وایي داسې شواهد په لاس کې لري چې ښیي د لیبیا د وژل سوي مشر معمر القذافي زوی د خلکو د وژلو لپاره وسلوال استخدامول. خو لویس مورینو اوکامبو د دغو شواهدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو نړیواله محکمه د لیبیا له اوسني حکومت سره په دې لانجه کې ده چې کوم لوری باید د قذافي زوی سیف الاسلام قذافی محاکمه کړي. سیف الاسلام تیر کال په لیبیا کې تر کورنۍ جګړې وروسته چې د ده د پلار د رژیم په نسکورېدو تمامه سوه ونیول سو. د لیبیا حکومت وایي چې سیف الاسلام قذافی باید په خپل هیواد کې محاکمه سي. خو د جرمونو نړیواله محکمه وایي چې دی باید دغې محکمې ته واستول سي.
د ازادي راډیو ده د خبرمنې په دوام مول ماسکاو او پیکینګ څخه د ناتو د عمومي منشل غشتنې خبرو چې د افغانستان په ارتباط کې ده. بیا په افغانستان کې د ناتو پر ماموریت د روسي د بهرنیو چارو د وزیر انتقادونه واوري. دا به هم واوري چې یو شمېر افغان خبريالان پر چارواکو انتقاد کوي.
دغه په کابل کې یا بل ځای کې چې کومه داسې غټه حادثه وشي نو کله چې مونږ تماس نیسو دغه د افغانستان دولت د ویندوانو سره دوی نه حاضریږي.
په بادغیس کې مو د سیلابونو له امله له اوښتو مالي زیانونو خبره و.
هزاران جریب زمین زراعتي مطلوب تخریب شده.
آزادي او اوریدونکي اونیس پروګرام کې ستاسو تازه را رسېدلي پیغامونه خبره و. د ناتو عمومي منشي پر روسیه او چین ژغ کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په چاره کې برخه واخلي. اندرس فوګراسموسن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون د روسیې له لارې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د لوژستیکي اکمالاتو د وړو راوړو د ترانزیتي لارې د پراخېدو خبر هم ورکړ. د افغانستان په اړه د روسیه او ناتو د چارواکو د بحثونو پر موضوع نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن پر روسي او چین غږ وکړ څو له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي د افغان ځواکونو د تمویل په چاره کې ونډه واخلي. ناتو دا غوښتنه د هغو هڅو په لړ کې کوي چې له افغانستانه د نړیوالو محاربوي قواو له وتلو مخکې د افغان ځواکونو د تمویل په مقصد له پراخو سرچینو د ژمنو د ترلاسه کولو لپاره یې پیل کړي دي. د ناتو د اټکل له مخې د افغان ځواکونو د تمویل مصرف په کال کې 4 میلیارد ډالر وي او متحد ایالات له خپلو اروپایي متحدانو څخه د 1.3 میلیارد ډالر ونډې تمه لري. په دې لړ کې یوازې برتانیا په کال کې د 110 میلیونه ډالرو معادل ونډې ژمنه کړې. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو له روسیې، چین او نورو هیوادونو څخه غواړي چې له 2014 کال وروسته د یو قوي افغان ځواک جوړېدل یقیني کړي. رسموسن د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې چې د شیکاګو سرمشري زده د تیاری په مقصد په بروکسل کې جوړه شوې وه او پرون پای ته ورسېده خبرې کولې. امریکا او ناتو د شیکاګو په سرمشري زده کې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د ثبات ټینګولو لپاره له خپلو متحدانو څخه اوږدمهالې ژمنې غواړي. چین په افغانستان کې د پاموړ اقتصادي ګټې لري او د پاکستان نږدې متحد دی. چین چې د اسارو تر ټولو زیاتې زیرمې لري همداراز د بحران ځپلو لویدیځو هیوادونو په پرتله له اقتصادي پلوه هم په نسبتا ښه حالت کې دی. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم د افغانستان او نورو نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو لپاره د روسیې د ترانزیتي لارې د پراخېدو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه روسیې ناتو ته د یوې نوې ترانزیتي لارې د ورکولو ژمنه کړې.
موږ د هغې ترانزیتي لارې د ډېر ژر پراخېدو تمه لرو چې د روسیې لخوا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو ته ورکړل شوې ده. د روسیې د اورګاډي شبکه او هوایي ترانسپورټ به موږ ته افغانستان ته د وسایلو د وړو راوړو امکانات برابر کړي. موږ د روسیې د دې مرستې چې بنسټ یې له موږ سره ګډې ګټې دي او زموږ د ګډ امنیت له ټینګښت سره به مرسته وکړي مننه کوو.
د راپورونو له مخې دا نوې ترانزیتي لاره د روسیې له اولیانوفسک ښار څخه تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ناتو افغانستان ته د ننوتو او وتلو د متبادلو لارو په لټه کې دي. ویل کېږي چې د دې اقداماتو هدف د پاکستان پر ترانزیتي لارې د اتکا کمول دي، ځکه په تیر وخت کې لیدل شوي چې دا لاره څو ځلې په بېلابېلو پلمو د ناتو د اکمالاتو پر مخ بنده شوې ده. د پاکستان ترانزیتي لاره په 13 نومبر میاشت کې په ګډ سرحد کې د ناتو په هوایي حمله کې د 24 پاکستاني پوځیانو له وژل کېدو وروسته بنده شوه.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن له روسیې او چین وغوښتل چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو په تمویل کې برخه واخلي. بل ورته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستانه د 2014 میلادي کال تر پایه د ناتو د محاربو پوځیانو پر وتلو انتقاد کړی. دی وایي چې ورته نظر چین هم لري. سرګی لاوروف په بروکسل کې د روسیا او د ناتو د غړو هیوادو د استازو له غونډې وروسته پرون وویل افغان امنیتي ځواکونه په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان امنیت تامین کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه سمه نه ده ټاکل شوې او دې ته د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښنه لري. تر هغو چې افغان لوری دا توان پیدا کوي چې په خپله خاوره کې امنیت تامین کړي نو دا سمه نه ده چې وار له مخه تر دې توان مندی له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو لپاره یوه مصنوعي نیټه تعین کړو. بلې خوا ته د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې رد کړې او ویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره افغان ولسمشر حامد کرزی موافق دی او دا پریکړه د هغه له خوښې سره سمه شوې ده. خو امریکایي سناتور جان مکین چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره د اوس لپاره مخالفت کوي او تقریبا د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په څیر نظر لري، د کابل او واشنگتن د ستراتیژیک همکاري د تړون لاسلیک کول بیا مهم ګڼي. د جان مکین د څرګندونو جزئیات د لویدیځو آژانسونو په استناد له فرهی وات څخه اورو.
امریکایي سناتور جان مکین یو له هغو سناتورانو څخه دی چې په زغرده یې د بارک اوباما له دغه پلان سره چې غواړي له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ډېر ځواکونه وباسي مخالفت کړی دی او ویلي یې دی چې له کابل سره په امنیتي چارو کې تړون به د جګړې په بهیر کې بدلون راولي. نموړي په واشنگتن کې د کارنګي بنیاد د نړیوالې سولې په مطالعاتي مرکز کې په خپل وینا کې وویل له افغانستان سره د ګډو همکاریو ستراتیژیک تړون به طالبانو ته دا خبره څرګنده کړي چې د دوی د خیال چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه ووزي او بیا به دوی جګړه وګټي سم نه دی. امریکایي مقامات وایي دوی هیله من دي چې کابل او واشنگتن به د ناټو په سرمشریزه کې چې یوه میاشت وروسته په شیکاګو کې جوړیږي د ګډو همکاریو ستراتیژیک تړون د لاسلیک پر وخت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د راتلونکي رول په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. په دغه تړون کې به د امنیت همکاریو اصول وټاکل سي او په افغانستان کې به د امریکایي اجو د قانوني حمایت او حفاظت د جزئیاتو په اړه وروسته نورې موافقې رامنځته سي. د دغه تړون له مخې به د امریکا هوایي قواوې په افغانستان کې د فعالیت اجازه ولري، استخباراتي معلومات به شریک کړي، امریکایي ځواکونه به افغان پوځي اډو ته لاسرسی ولري او د خاص ځواکونو او روزونکو څخه به ملاتړ کوي. ښاغلی مکین وویل د یوې موافقې لاسلیک کېدل به په افغانستان او سیمه کې ټولې هغه اوازې او خبرې پای ته ورسوي چې ګواکې نړیوال ځواکونه افغانستان پرېږدي او د دې خبرو ځای به تلپاتې نړیوال تعهدات او ژمنې ونیسي. په عین وخت کې د اوباما حکومت باید د ځواکونو د ایستلو بهیر په راتلونکي کال کې لښ کړي تر څو په جګړه کې راغلي لاسته راوړنې وساتل سي او هغه پلانونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د لږولو لپاره جوړ سوي دي شاته واچوي. د افغانستان د اردو او پولیسو شمیر به ژر 3.5 لک ته ورسیږي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د مالی ستونزو له کبله دوی غواړي چې د افغانستان د ځواکونو شمیر 2.5 لک ته راکښته کړي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا د پوهنتون څلور محصلان تریتم شوي دي. وروسته تر دې چې د اکشن بی پورس د طالبانو یو وسله والا ډله په ګردیز کې د پکتیا پوهنتون لیلې ته ننوتله او له هغه ځایه یې پر امنیه قمندانۍ ډزې وکړې، څلور دېرش کسان ټپیان شول چې اکثر یې محصلان دي. اما د محصلانو د ورکې دو خبره اوس خپره شوې ده. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال لمر نیازی رپورټ لري.
د دوغ لا درک شوی محصلان خپلوان وای چې د یک شنبه ورځې د برید پر مهال خپلوان محصلان په هغه ودانی کې وو چې وسلوالو طالبانو پکې سنگر نیولی وو، خو تر دې دمه د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري. که څه هم له برید وروسته امنیتي سرچینو یوازې د یو شمیر محصلانو ټپي کېدل تایید کړي وو او د کوم محصل د وجل کېدو یا له درک کېدو په اړه څه نه ویلي، خو لا معلومه نه ده چې هغه څلور تنه محصلان به چیرې وي چې د کورنۍ غړي د مړو او ژوندي احوال نه لري. د دوغ محصلانو د کورنۍ یو تنغړی حمید خان احمدزی چې د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې د یک شنبه ورځې د برید پر وخت شاوخوا 12:30 بجې خپلوان محصلان په خپل لیلې کې وو چې کله له همغه ودانۍ څخه د وسلوالو طالبانو بریدونه پیل شول نو بیا تر اوسه پورې معلومات نشته. هغه زیاتوي چې څو ځلی افغان حکومتي ادارو او د بهرنیو ځواکونو مرکزونو ته مراجعه کړې، خو د لادرک محصلانو د سرنویش په اړه ورته غوڅه خبره نه ده کړې او زیاتوي چې تر دې دمه په دې اړه د لوړ زده کړو وزارت هم څه نه دی ویلي. خو د خلکو د دوغ اندېښنو په اړه چې ګویا د خپلوانو محصلانو درکې ورک دی، د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل وای چې دغه محصلان چې ټول څلور تنه دي د برید په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي وو، خو زیاتوي چې اوس یې دوه تنه د پکتیا امنیه قمندانۍ ته سپارل شوي او پاتې دوه تنه یې له بهرنیو ځواکونو سره دي. ښاغلی وریاخیل دا هم زیاته کړه چې په نیول شویو کسانو کې پر ځینو شکونه موجود دي او وایي تر هغو پورې چې د دوی په اړه موجوده شکونه له منځه نه وي تللي، تر هغو پورې به ورڅخه پوښتنې روانې وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بادغیس په ولایت کې تیزو بارانونو سیلونه بهولي. تر اوسه د زرګونو جریبه مځکو د تخریب او د یو شمېر څارویو د مړینې رپورټ ورکړل شوی دی. لسمی د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکسی رپورټ.
د بادغیس والي ویان شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د پنځشنبه ورځې تر وروستۍ مرحلې باران دوام وکړ. په طوفان سربیره سیلابونه هم راو بهول، زیانونه یې اړولي، خو دقیق ارقام لا نه دی ورته رسېدلی. له بېلابېلو ولسوالیو څخه چې موږ ته ولسوالانو تازه حال راکړی، سیلاب او طوفان یو شمېر کورونه ړنګ، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب او ګڼ شمېر څاروي یې وژلي دي. د انسانانو د مرګ ژوبلې حال لا نه لرو، خو د یې وطن د ورکېدو شکایت را رسېدلی دی. معمولا افغانستان من جمله غرب ولایتو کې هر کال دغه وخت کې موسمي اورښتونه کېږي چې په دا وروستیو کې سیلاب خرابي هم ځان سره لرلی. هغه چې یو له عواملو یې د خلکو لخوا ځنګلونه او طبیعي ونې وڅولیات شوي دي، ځکه نو افغان کارپوهان تل د چاپېریالي ستونزو شکایتونه کوي. له خلکو غواړي چې طبیعت بیا زرغونوالي کې لاس په کار شي. خو تر کومه ځایه چې د بادغیس د تازه بارانونو خبره شوه، د والي ویاند وویل زیان یې غټ او دوی محدود زیان منو لپاره د لومړنیو مرستو وړتیا لري. باید ووایم چې د پنجشنبې په ورځ په بادغیس سربیره غور او هرات کې هم اورښت دوام لري چې د مالي یا د سر د تاوان حال یې لا نه دی ورکړل شوی، او نن د جمعې ورځ هم د هوا حالات دغه راپور تر بشپړېدو خړ ښکارېږي.
ازادي او اورېدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دا سدی رادیو روانه خبرونه په منځنۍ صفه دولت شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. همدارس موږ د خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرابات ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدلی شي. یو شمیر ژورنالیستان په افغانستان کې شکایت کوي چې د وزارتونو او حکومتي ادارو ویندویان او مطبوعاتي مسؤلان ورته په وخت معلومات نه ورکوي، او له همدې عملی رپورټونه د ډیر مودې لپاره ځنډی چې دوی وایي چې په ځینو وزارتونو کې ویندویان څو تنه سکرتران لري او ځانونه د ویندویانو له څوکۍ څخه ډیر پورته ګڼي. ژورنالیستان وایي چې په دې برخه کې ډیری ستونزې له امنیتي ادارو سره لري، خو د امنیتي ادارو ویندویان د شکایتونو ناسم بولي او وایي چې تر خپلې وسې کوشش کړي چې د ژورنالیستانو غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق رپورټ.
ل ډیرې مودې او ډیرو ژمنو سره سره د حکومتي چارواکو او ویندویانو له خوا رسنیو ته پر وخت د معلوماتو نه ورکول هغه ستونزه ده چې ژورنالیستان لا هم ورسره مخامخ دي. ژورنالیستان وایي که څه هم په بیلابیلو وزارتونو او ادارو کې د ویندویانو په نوم یو شمېر کسان لوړې تنخواوې اخلي، خو دوی شکایت کوي چې دا ویندویان د پیښو او مختلفو مسایلو په اړه په وخت ځواب نه وایي. په کابل کې د آشنا رادیو خبریال عبدالحی ورشان هم ورته شکایت لري. د سرګنده کړه چې د پیښو په اړه په وخت د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د ځینو امنیتي سکتورونو او د ارګ د ماڼۍ ویاندویان ډیره ناغېړي کوي.
د ژورنالیستانو یو غټه ستونزه نه یو ستونزه دا ده چې په اسانه دوی ویاندویان په کوم وخت کې ستاب کاری دوی نه حاضرېږي. همدا اوس سار رئیس تقریبا 1 تلیفونه مې کړي دي، تر اوسه نه موافق شوی.
ژورنالیستان وایي چې په وزارتونو او ادارو کې ویندویان د مسؤلیت لري چې رسنیو ته پر وخت معلومات ورکړي او د خبریالانو له غوښتنو سره سم له هغوی سره مرکې وکړي. دوی وایي ډیر کله داسې شوي چې د وزارتونو او حکومتي ادارو د ویندویانو ټلیفونونو ته نور کسان چې ځانونه د ویندویانو لومړی او دوهم سکرتر معرفي کوي ځواب وایي. آزاد ژورنالیست سباوون او عرفه بهرات هم همدې ټکی ته اشاره کوي او دا د خبریالانو په کاري برخه کې یو بل لوی ستونزه بولي. دوی د غرض وویل چې یو شمیر ویاندویان له تصویري رسنیو سره مرکې ته ژر تیاریږي، خو د صوتي او چاپي رسنیو په اړه غوږ هم نه ګروي.
دغه په کابل کې یا بل ځای کې چې کومه داسې غټه حادثه وشي، نو کله چې مونږ تماس نیسو دغه د افغانستان دولت د ویندوانو سره دوی نه حاضریږي. باور وکړه د لس دفعې مورته ټیلیفون وکړي، هغه ټیلیفون جواب نه ورکوي، ته زمونږ هغه رپورټ هغه خبر ځنډیږي.
لیم ډېری وخت پرله پسې زنګونو پرله پسې ټیلیفونونو او تماسونو سره زه په دې نه یم تورېدلی چې هغه کس پیدا کړم ویاندوی وي، هغه پیدا کړم او د خپل معلومات یې نه والم. په دې برخه کې زیاتره د کورنۍ چار وزارت یا دفاع وزارت یا امنیت ریاست، زیاتره د امنیت ریاست سره ډېر ستونزمن دی دوی ته لاسرسی. دا ویاندویان مخصوصا ټلویزیونونو ته ډېره علاقمند دي چې خپله څیره وویني، باید ټولو ته یو شان دوی وخت ورکړي.
له مرکز کابل سربیره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هم ژورنالیستان وایي چې له سیمه ییزو ادارو سره ورته ستونزې لري او سره له دې چې خپل شکایتونه یې په وار وار بیان کړي خو چا پرې غور نه دی کړی. ځینې ژورنالیستان وایي چې په ځینو وزارتونو او ادارو کې یو شمېر ویاندویان کم معلومات لري او نشي کولای چې د دوی پوښتنو ته لازم ځواب ووایي. همداشان دوی څرګندوي چې په ځینو وزارتونو کې ویاندویان مرستیالان لري او ځانونه د ویاندویۍ له پوست څخه ډېر لوړ بولي. خو د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی چې خبریالان ورڅخه ډیر شکایت لري وایي چې یوازې په کابل کې سلګونه رسنۍ فعالیت لري او د پیښو په صورت کې دوی ټول ورڅخه د معلوماتو د ورکولو غوښتنه کوي. د ده په خبره نشي کولای چې ټولو ته په یو وخت ځواب ووایي. له همدې امله د سرګند کړه چې هڅه کیږي د مطبوعاتي اعلامیو په خپرولو سره ټولو رسنیو ته یو شان ځواب وویل شي. د ژورنالیستانو د دې شکایتونو په ځواب کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم ورته ځواب ورکړ. د په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خونداز مونږ وظیفه ده، از مونږ دنده ده، خو متاسفانه بعضی موارد مسته چې په کې ویاندویان نسی کولای چې رسنیو ته په وخت باندې جواب ورکړي. هغه حوادث او پیښې چې رامنځته راځي د یو میکانیزم پر اساس باندې باید ماسخ معلومات ورکول سي. دوام دا چې معلومات چې ورکوو باید دقیق وي. د اطلاعاتو په ورکولو کې او معلوماتو شریکولو کې زه فکر نه کوم چې ډېر ستونزې رامنځته شي.
خو ژورنالیستان د جنرال عظیمی او صدیق صدیقی ځوابونه قانع کوونکي نه بولي او وایي چې راډیوګانې غږ او ټلویزیونونه تصویر ته اړتیا لري او یوازې د اعلامیو په خپرولو سره د هغوی پوښتنو ته ځواب نشي ویل کېدی. دغه راز دوی وایي چې له جدي خبري پیښو سربیره په ډیرو مواردو کې چې د وزارتونو او نورو ادارو له ویاندویانو څخه هم د مرکې غوښتنې شوي، هغوی په ساعتونو او حتی ورځو مرکو ته نه دي حاضر شوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
ازادي رادیو ته یو اس ام اس را رسیدلی دی چې رالیږون کې خپل نوم نه دی لیکلی، خدای لیکي د ننګرهار د مومندری او لالپوري ولسوالیو مکتبونه یو اونۍ کې چې بند شوي دي. هیله ده چې چارواکي دې ته توجه وکړي او همداراز د دې اوریدونکو په وینا کلینیکونه هلته بند دي. برهان الدین د غزنی له اندړو ولسوالۍ پر استولې اس ام اس کې چې د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته را استولې دی لیکي زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه نشته، د ولایت چارواکي دې مسلې ته جدي توجه وکړي. د حضرت پونم لکونړه یو سمس لرو. په دې سمس کې لیکل شوی دی چې اداري فساد په افغانستان کې ختم نشي، امنیت به کله هم د هیواد تر نه شي. همدارس د کندوز له چهاردری ولسوالۍ عبدالله پراستولې سمس کې لیکل دي زموږ په ولسوالۍ کې څه موده وشو چې امنیت ښه سوی دی، خو د بیا رغونې کارونه ډیر پڅ په دې ولسوالۍ کې روان دي. له هرات شیرین آغا په خپل راستول اس ام اس کې لیکي د هرات په ولایت کې امنیت ښه سوی دی، خو په لرې ولسوالیو کې لا هم بې امنیتي شته. هیله ده چې افغان مسؤولان دې مسلې ته توجه وکړي. عزت الله د لوګر د ولسوالۍ له ازرې په راستول اس ام اس کې چې د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته راستولی دی لیکي زموږ په ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه ډیر کمزوري دي، هیله لرو چې افغان چارواکي دې مسلې ته توجه وکړي او امنیت هم په دې ولسوالۍ کې د په وینا بد نه دی. د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. دا پروګرام د ازادي رادیو ل دونیم بجو وروسته تاسو ته خبرو. البته د یادولو وړ ده چې په د څلور بجې خبرونه مو د ولایت په ولایت کې پروګرام تدبیل شوې ده. په دې پروګرام کې د کونړ ولایت پر ستونزو او هلته په شویو کارونو تر شویو کارونو راڅرخي. د ولایت اولی لازدي رادیو سره ژمنه کړې ده چې په دې پروګرام کې به برخه واخلي او د کونړ د خلکو او اوسیدونکو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتي جلال زید څخه اورو.
د نړیوالو ځواکونو یوه هلیکوپټر الوتکه د افغانستان په جنوب لویدیځ کې راغورځېدلې ده چې ویل کېږي څلور امریکایي عسکر هم پکې وو. د دوی د وضعیت د څرنګوالي په ارتباط دقیق رپورټ لا نه دی خپور شوی. استرالیا له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د وتلو پریکړه بدله کړې ده او وایي چې د 2014 کال تر وروستیو به ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو عمومي منشي له چین او روسیې غوښتنه وکړه چې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته خپلې مرستې جاري وساتي. اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل ناتو د روسیې، چین او نورو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي چې له افغان ځواکونو سره یې وکړي. د خوست په څمکنیو ولسوالۍ کې پرون 15 ماشومان مړ شوي دي. سیمه ییزو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې پرون شپه ناوخته د سخت باران له وجې په څمکنیو کې یو کور ونړید او دغه ماشومان پکې مړ شول. یو شمیر پاکستانی طالبان په یو ویډیو فلم کې راڅرګند شوي دي او دا تر هغه وروسته ده چې د بنو له زندان څخه وتښتېدل. تېر یک شنبه د عدنان رشید په نوم یو پیژندل شوی زنداني له 400 بندیانو سره په بنو کې پر زندان تر حمله وروسته په تېښته بریالی شو. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی پرون په خپل وروستي تلویزیونی وینا کې وویل چې د فرانسې خلکو ته د مالی بحران په وخت د مسؤلیت د برابرولو لپاره ډیره هڅه کړې ده. ټاکل شوی چې ډیر ژر په فرانسې کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي. د ملګرو ملتو سرمنشي له امنیت شورا غوښتنه کړې چې په سوریه کې د ملګرو ملتو د څارونکو ماموریت پراخ کړي. بان کی مون د سوریه له رژیم څخه غوښتنه کړې چې د دوی څارونکو ته اجازه ورکړي چې آزادانه تګ راتګ وکړي او په آزادانه ډول د سوریه ټولو برخو ته د څارنې لپاره ولاړ شي. په بحرین کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعین وایي چې د فرمولا 1 یا د موټر ځغلولو د نړیوالو مسابقو څخه باید د دیکتاتورانو لپاره د تبلیغ په خاطر کاروان اخیستل سي. په بحرین کې د بشري حقوقو یو مدافع نبیل رجب پرون یو خبري کنفرانس ته وویل چې د بحرین خلک د فرمولا 1 د مسابقو مخالف نه دي، خو نه غواړي چې د دغو مسابقو په ترڅ کې دیکتاتورانو ته جایزه ورکړ سي.
د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه خبري برخه همدلته سرت رسیږي. اونیس پروګرام لرو ازادي واوریدونکو. البته د یادولو وړ ده چې د څلور بجې په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کونړ پر ستونزو خبري کوي او همدارا چې هلته د بیا رغونې په برخه کې څه شي ویل هغه مو خبرو. خو اوس ازادي واوریدونکو اونیس پروګرام سالم محمد صالح چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سوز سلیم هرکلی کوم. پری پروګرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې د اداري فساد له کبله یې پکې شکایتونه کړي دي. بیا له دوی څخه اورئ چې وایي په سیمه کې بیا رغونه کمه یا هم په نشت حساب ده. پر تعلیمي ستونزو هم اوریدونکو خپل ټلیفوني پیغامونه را ثبت کړي دي. اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې نورو مسایلو ته هم اشاره کړې ده چې د همدې پروګرام په بهیر کې اوریدلای شئ. د ازادي اوریدونکو پروګرام هر اونۍ 2016 د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي. په دغه پروګرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې د دوی د جدي ستونزو په اړه دي. کله کله ځینې اوریدونکو ډیر شخصي مسایل مطرح کوي او یا هم ځینې چارواکو د سپکې سپوري وي. د ځینو ټلیفوني پیغامونه ژغ صفانه وي ځکه خو دغه ډول پیغامونه نه سو خپرولی. که چیرې اوریدونکي د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې د سندرو فرمایش ورکوي نه پیغام خپریږي او نه ورته سندره خپرو. دغه اوریدونکي دي د سندرو میلمانه له پروګرام سره اړیکه ونیسي چې شمیرې د هغه پروګرام په پیل کې اعلانیږي. زیاتې خبرې نه کوم ځکه چې اوریدونکي د ویلو لپاره ډیر څه لري. د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې اورو.
زه اسمت الله د ننګرهار نه رضامت در کوم آزادی کارکونکو آزادی او سټیو کارکونکو او رضونکو ته ټول سلامونه وایم. سواد سلام ایران به هر وخت زمونږه کلتور باندې ارزښت کولو او دا په دغه نوروز کې پاکستان هم پاکستان د غوانه ځنې اخبارونه چا شول چې دا نوروز ورځ چې څوک مانځي هغه کافر دی. دا یو کلتوري یرغل نه دی نو څه دی.
زه عبدالکریم د ګوربزو د ولسوالۍ نه دا پیغام لرم. د مانا نیولې چې زه عبدالکریم منیږم تر رئیس جمهوره پورې چې د ایران نه په کڅوړو کې پیسې اخلي، بیا به په روس کې یعنې په تاجکستان کې د ایران د مشر ځواب څنګه وایي؟ د افغانستان اداري فساد د سر نه شروع تر پایه پورې ده. صرف یوازې ملي اردو او ملي پولیس دا په دې کې ښکیل نه دي، نور ټول قضایه ارګانونه خو یو د سر نه تر بل سره پورې قضایه ارګانونه د سر نه تر پایه پورې په سلو کې پنځه کرو وي، نور ټول غدار دي.
زه د اوتر زمینی کارتنه خبر کوم چې احمد هنجار دا اوسنۍ څرګندونې په کلکه باندې غندم او دا د افغانستان په چارو کې یو برمنډه مداخله ګڼم. احمد هنجار وایي چې افغانستان اشغال شوی، افغانستان دیس کله کېږي دوی له خانه اشغال شوی، دوی موږ ته بمونه رالېږي، موږ ته امتحانیان روزي او موږ ته چاودیدونکي توکي رالېږدوي. تاسو اوس دلته ایراني بمونه او ایراني مواد انتظاري مواد افغانستان کې ګیر شول. زه احمد هنجار ته وایم چې د افغانستان په کورنیو چارو کې نور لاسوهنه ونه کړي، کریمنګ به عبدالمالک ریږي او د جندلاب د ډلې نه حمایت اعلان کړو.
سودا شنو نه ده مدینه جات باندې ایمو مرمانه مطلب دې پوری خبره ورته کې دا مون نقص نه اخلي. د افغانان د ململو بالکل یو تاریخ د ململو خو به او بیا نجات په وجه خبره کوي څه دي ګور دي حکیا دا کړی د څه څه کړی د دې لپاره پوری خبره ایمو ململو ته کې دغه ټول افغانان خوافو بدو.
همدرد خبر کوم له ننګرهار نه. شکر الحمدلله حکومت جوړ شوی، ملي اردو ملي پولیس دي، سرحدي پولیس دي او چې امریکایان ووځي بیا به ګډوډي رامن. موږ دا غواړو چې امریکایان دې نه ووځي تر څو پورې چې افغان حکومت په پوره معنی خپل د ملک دفاع وکړي او د ملک ساتنه وکړي. او دوی دا غواړي چې امریکا نړیواله قوه د افغانستان نه ووځي او موږ بیا بس خپلې لاسوهنې به پکې کوو. بس څه دي موږ مزړ غواړي او کوو. دوی د افغانستان دوی ځان لپاره د جنګ یو مرکز ګرځولی ده. دوی خپله طالبان روزي، وسلې ورکوي، مهمات ورکوي. اوس هم دا زمونږ ملي اردو ده چې دوی دا وژني، دوی وایي دا مردار دي. پاکستان ایس آی استخبارات دا هغه ورته ورکوي، تعلیم ورکوي بغیر طالبانو ته او مرستې ورسره کوي، هڅه ورکوي. زمونږ اول دشمن پاکستان ده. دوی هېڅکله نه غواړي چې افغانستان جوړ شي، افغانستان دې په خپلو پښو ودرېږي.
زه سروار د فاریاب دی ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه سره په تماس یم. زه د کرزی صاحب څخه هیله کوم چې د افغانستان سهولت دغه چې نبرني پر مخ ولاړه شي او د افغانستان خلک دې بیا یو غږ اوچته کړي چې ټول جهان بیا ورته حریان پاتې شي، چې پنځه دېرش کلنه جګړه دې پای ته ورسي. هغه کسانو په خوله کې نه کوي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي، لکه ایران او پاکستان او نور شورونه. د کاندیدانو د دې د ټول ملي کسان د جنرال دوستم او محقق او عبدالله د افغانستان جنګونو مینونه په نامه د طالبان هم پکې کړي. تاسو جنګونه کاجي صاحب ته د هیله کوم د خپل په امان
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
موته عبدالبشیرم د ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ څخه. دا چې په چین ولسوالۍ کې یو لوی دینی او عصري مدرسه قرار لري د خاري عبدالله په نامه باندې شهرت لري او د ولسوالۍ په سطحه باندې لوی دینی مدرسه ده. شپاړس کسان اداري، تدریسي او وزیر پرسونل پکې په خدمت باندې بوخت دي. اته سوه کسان زده کوونکي لري چې دیارلس سوه او په نویم کال کې لس کسه فارغین دي نوموړی مدرسې ورکړل او په دې فارغینو کې شپږ کسان د کانکور په ازموینه کې شریک شول چې په نتیجه کې شپږ واړه کامیاب او بریالي راووتل. شریعتو پوهنځیو ته لاړل. په دې چې نوموړی مدرسه دومره افتخارات ورکړل خو تر اوسه هېڅ کومه سرپناه نه لري، کوم تعمیر نه لري، کومه خیمه نه لري. د معارف ته مسؤولینو څخه خصوصا د تعلیمات اسلامي د رئیس دکتور شفیق څخه چې د وزارت موهین دی او د تعلیمات اسلامي او د مدارس مسؤول دی د دې څخه مې هیله دا ده چې نوموړي مدرسې یو ډیر افتخار او ډیر ویاړ ګټلی چې شپږ کسان یې په کانکور کې شرکت کړی او شپږ واړه بریالي وتلي دي. باید چې په دې انعام کې مونږ ته د دې مدرسې تعمیر را جوړ کاندي.
د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالي عبدالرحمن تاسو سره په تماس کې یم. حکومت څخه غواړم چې زموږ په کلي کې عامه داهي پروګرامونه یا د مسلمي مؤسسو لخوا عامه داهي پروګرامونه فلي شي. دلته دومره ناپوهي موجوده ده، یعنې چې د ګړۍ د ساعت تمامولو په ښودنو باندې هم لعنت کېږي. نورو وسلام.
زپلور خاموش د پکتیکا ولایت زمری کوټ د برکلی اوسیدونکی یم. البته رئیس افخیل د ولسوالۍ شکایت د وکیلو چارواکو لاله بالخصوص د معارف په برخه کې د معارف ته وزیر صاحب څخه او د معارف د وزارت د نورو غړو څخه چې پکتیکا کې هم تر اوسه پورې استادانو ته معاشات نه دي رسېدلي او درې میاشتې پیسې یا معاش د استادانو اوس هم پاتې دی د افخیل د ولسوالۍ په سطح باندې او هېڅکله معاش صحیح طریقه باندې نه ورته رسېږي او نور اداري فساد او داسې څیزونه ډېر زیاتې پکښې په ریاستي معارف او همداشان ټولو شعبو د پکتیکا د ولایت کې د معارف په برخه کې.
زه د پکتیا ولایت نه سرجان خبرې کوم. زه د زړی راډیو نه دا هیله کوم چې دیني ښوونځي نشته، نیک په پکتیا کې ډېر ښوونځي نشته په ولسوالیو کې، یا چکمنیو کې، یا په جنوخیلو کې، یا په دبل ځنو کې.
محترم ادوا کلا مخته د خوست په ولایت کې د سرپرست ولی طاهر خان په وخت کې د خوست معلمینو ته د سماوات په سیمه کې یو خرګوټی توزیع شوی و. کله چې عبدالجبار نعیمی روغلو دغه خرګوټی د معلمینو څخه ونیو، دا چې معلمینو په هغه باندې کار کړی و، هغه باندې ته خښتې او تیږې راوړې وې، چا بدی پکړې وه. دوه کله کېږي چې دا موضوع کته پته کېږي، خو محترم ولی صاحب او د معارف رئیس صاحب د معلمینو غم نه خوري، د معلمینو په خوله نه یې پلستر ورکړی دی. زه د ټولو معلمینو دا هیله کوم چې دا پلستر وشي کوی د ازادۍ راډیو له لارې خپل غږ محترم وزیر صاحب پرک وردګ ته او محترم رئیس صاحب جمهور ته حمد کرزي ته ورسوئ.
زما د معارف څخه غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنۍ په ولسوالۍ کې زده کوونکي درسونو ته راغوړي او وایي چې تاسو باید زده کړې وکړئ. دلته خو زموږ سره په مکتب کې یو کتاب هم نشته، زموږ د پکتیا مرکز ګردیز کې هم کتابونه نشته، کتابونه مرکز کا بند نه دي راغلي. شاګردان ټول دلته مونږ څخه دا شکایت کوي، وایي چې تاسو مونږ ته کتابونه نه راکوئ. او مونږ کتابونه کوم وکړو؟ که چېرې مونږ ته وزارت معارف کتابونه راواستوي، شاګردان ته په شوق سره سبق وایو. او که چېرې کتابونه نه وي، نو مونږ به څنګه وکړو چې مونږ شاګردان ته باید زده کړه ورکړو؟
عبدالصمد خاکسار یم، له هلمند څخه. اوس خپل دولتي چارواکو ته دا غوښتنه چې دلته زموږ په هلمند په ځینو سیمو کې په مکتبونو کې، بلکې په خپلو پښتنو چنار زهرانه تاجک د پښتنو قومي د غره طرفګانۍ دي په منځ کې. د یوې قومي او د بلې قومۍ د په خپلو ښوونځیو کې نثر پر الخوانې جنګونه سره کوي. موږ دولتي چارواکو ته چې دا ستونزه له منځه یوسه کې.
حبیب الله محمدي زایم له پکتیا ولایت. دا شی د کانکور ازموینه واخیستل شوه او بیا د هغو پایلې اعلان شوې. نو دغه پایلې ډېرې خواشینوونکې پایلې دي، ځکه چې زما یو ورور دی چې حمیدالله نومي دی، هغه په د پکتیا په سطحه اول نمره و. یعنې د پکتیا ولایت کې د ټول ولایت د ولسوالۍ څخه اول نمرهګان راغلي و، بیا ازموینه ترې واخیستل شوه. خو کله چې ازموینه پای ته ورسېده، د ده فیصدي اول وه او دی د پکتیا په سطحه اول نمره انتخاب شو. نو په کانکور کې دلته 212 نمبرې ورکړل شوي دي او لا هم بې نتیجې ده. ولې د لوړو زده کړو وزارت د پښتنو سره او پکتیاوالو سره د مور او میرې چلند کوي؟
زه د پکتیا ولایت څخه هجران صاحب خبرې کوم. زه د پکتیا ولایت د معارف څخه شکایت لرم، ځکه چې دلته یو سړی په نامه اسماعیل شیرزاد چې غته پیسې ورنه کې خپل کار نه خلاصوي، خلکو ډېر را ضرورت تکلیف ورکوي.
زه سناولای د ننګرهار ولایت د سرخور درسوالینا تاسو سره په تماس کې یم. زما غوښتنه د هغو وکیل صاحبانو څخه دا ده چې په پارلمان او ولسي جرګه کې ناست دي چې دوی د ننګرهار ولایت د محصلینو د حق غوښتنه نشي کولی او موږ هم وزارت تحصیلات عالي ته نه پرېښودل کېږو چې موږ د خپلو نمرو حق غوښتنه وکړو. نو موږ څنګه کولی شو چې خپل حق وغواړو؟
او په کانکور کې به نتیجې لانس هم ما دا ازادي راډیو نه ډېر خبرونه اور د کانکور به نتیجې مبارک او د په هني ورځې مبارک دي. خو متاسفانه چې ما اړ کې نه رخ کیږي کله مونږ د ورسره نه فارغې ګومګ به کانکور ازمن ورکو. کانکور ازمن کې چې وسو نه لري او یا پیسې نه لري نو هیڅ نتیجه نه ورکي. بیا مونږ غریب خلک مونږ څوک نه کوي. بیا خیر مونږ هیڅ د حل لار په افغانستان کې د غریب د بچي لپاره نشته. والسلام.
زه جمشید د زړه کول فلې او سیدون کا یم. سه کال زموږ ولایت ډېر په زړه پورې کورس راغلی و د معلمینو لپاره و چې ډېر په زړه پورې و. که څنګه چې سبا په زړه پورې و همداسې پیسې په زړه پورې و. باید دا کوشش وشي چې دا هر ولسوالۍ ته ورکړل شي ځکه چې په دې کې د معلمینو معلومات ډېر زیاتېږي.
د پکتیا ولایت کمکنیا ولسوالۍ دا شارینه بازار د انجینری سرګیل د نوبل د خاصه سمی الله خلیلی څنګه خبرې کوم؟ زما غوښتنه د حمید کرزی ته خداده اګه چیرې په افغانستان کې د دې پرسته نور زیات شي افغانستان به تبا او آباد شي. ځکه اوس موږ خو ډېر زیات د دې پرسته د افغانستان په ټولې اداره کې موږ شي د دې پرسته باید بند شي. افغانستان ټول حکومتي چارو کې د دې پرسته خلی
د پاریا پیلایا ته دولت آباد ولسوالۍ ته چیرته د کلی مسیدن کيم. موږ دا کسانو چې د پاریا پیلایا دولت آباد ولسوالۍ کې دي موږ هرڅونه از مرداج نه پلټي کوم په دولت کې اړینه وو کوم موږ مخنیوي طالبان کوي چې په طالب کې موږ مخنیوي حکومت کوي. موږ په کلی کې نه کسان ستاسو چې د شخصي صلاحي لري او خصوصي لباسونه لري د شپې خلک پلټي وي او چې خلکو کورو ته وړي. نو پروسه ښکال د مرغومي په میاشت کې چې یو کس خزانتر کې نه مېږي د هغه کور ته وراغوسته وه او دوه لکه افغانۍ په زور دین اخیستې وي چې او هغه عیني شاهدان هم لري او هغه کسانو مخنیوی نه کېږي. دغه کسان چې د خصوصي صلاحي لباسونه لري پنځه شپږ کسیز ډله هر یو لري یو د دولت دخوا دي او بل د طالب دخوا دي. نو زه د دولت څخه او د زړو چارواکو څخه د کلي صاحب څخه هیله کوم چې دغه مخنیوی وکړي.
سرکونه ټول خراب شول. د وزمنې چلیږي تلو والا پیسې اخلي رشوت اخلي پنځه زره اخلي شپږ زره اخلي څلور زره اخلي موټر خوشي کوي او دا رشوت بند شي چې د سرکونه جوړو بېرته بیا ړنګ شول د پکتیا ولایت.
عبدالغفوری ما د بغلان مرکزی نه زنګ والای دا د بغلان کې نه عدالت ته نه یو کاغذ ته دغه ټولونه د شپږخوري په بغلان کې ډیره ده. دغه یو څه دغه ټولې یو تشکیله یو یو سړی راځي به سره دا تشکیله جوړي دغه ورڅ چې ګوري ورته بغلان کې تشکیله نه جوړيږي ورته څو چې پنځه وایا زر دوه در رشوت ورنه کې چې تشکیله نه جوړيږي دا څه خلاف ده په بغلان مرکزی کې.
مدینه الهام نه خو سولای څخه باید د افغانستان طبیعت تصویره کمپیوټری ډول جوړ شي ځکه چې دا تصویره هر څوک جوړوي شي بازار کې کمپیوټر هم جوړيږي او بل کار هم ترې اخیستل کیږي. د څه غلط غلط استفادې کیږي چې د دفاع او څخه دا پیغام لاره ما چې دا افغانستان څنګه تصویره په کمپیوټری ډول جوړ شي.
نو په دې کې د نړیوالو ولسوالۍ خبره کوم چې ملمن والی صاحب محترم ته څنګه والی صاحب وايي وايي زه په ونه کې مثلا په کټ یو درې ورځې ما ته خلک واتلای چې موږ دا ونه شکیل چې موږ ورتلای یو یو دا دوه کال کې چې دا ولې پر مداوا ده په دغه مرضی کې دا هم په سر نه رسیږي. دا یو خاتم روپی اخی دا رئیسه مومی چې د عزت د مامورین یو کلی موږ یو څو جنجال د سره درول دا وسن حکومت دا موږ تر تر ولې سره بند ده نو علي سر تر ورتلای شو نه موږ نه راوړی دا اوري څوک
زره سیولار او پیډه پکتیا ولایت د جنخل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. زمونږ د ولایت خلک چې کوم دي دا زمونږ ته د خپل ولایت یا د ولسوالۍ خلکو په شان په نظر نه ګوري او هلته یو ګن ما یو عریضه یو درخواست وکړو هغه خلکو راغیل په هغه دفتر کې کوم کار کوي ویل چې تاسو د نقشې نه وتلي ما ویل چې نقشې نه چې وتلي نو څنګه وتلي وایي چې تاسو په سره خط کې راغلي ما ورته وویل چې په یوه رضې سره مونږ د نقشې نه ووتو چې هغه تاسو وتلي نو داسې ما هېڅ خبرې د اسپانک نه خبرې چې تاسو کوي مونږ به د چا نه ګیله وکړو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی یاست.
زه نن له سمن ولایت نړیوال ولسوالۍ څخه خبر کوم زما دغه اصول د شورا رئیس ولسمشر کړه چې تاکل دي هغه وخت وخت نه چې تاکل او جمهور رئیس برهان جن د باندې چې هغه د منلو وړ وایي چې هغه نو ولایت کړی دا چې شورا رئیس په تاکل دا ما نه افغانستان د منلو وړ هر څه په تاکل کې ویلی وته کدا چې کدا لې سیمانه هغه د ټو ساکلې دی یار باندې یا بل یو څارې د ټاکي هغه د ما د مره خوند د ورځې په اوټلای ځخې دی او هغه له فنې ځلای دی له په توګه قبل چې د کومار باندې ګرځولې ځخې دی شو دا ریس نه څه ده چې له شهر ریس نه دی چې په دې په پای کې له ما د مره خوند د ځای دی.
زه اټکیم خوشالي او نیکمرغي له خدای غواړم د احمد شاه او د میرویس خوګران وطن کې ابدي له خدای غواړم.
زاب بلشتمن د ورغس ولایت ورمشتو رسوالي د خاتون د کلی څخه سفر ټلیفون په کرشه يم او ټول افغانانو پښتنو ورنه ته د سوکالي او د یو سولې از ژوند غوښتنه کوي په دې کې چې نو د بهیدل ویلې زموږ پر دیوانو باندې بندي شي.
ز آیات الله ایران اف امریکا ومنځ د افغانستان د غزې د ولایت کردار ورسوالي وچیدن کړم او کومې دا د څول خبرې چې د افغانستان د دولت او د طالبانو په مابین شروان دي نو لري جمهور ان کوي تا چې داهله د باید په دې کې پاکستان هیڅ کارونه نه کوي چې پاکستان غوډون وکړي نو دا څول هم خرابې هم دونې کېږي نو ترتیبيږي.
فلک لار کانګر او ورسوالي ته خبرې سره کوم دا پیغام رم چې انسان مشور غواړو ورو غواړو مشته پیغام کې دی ورو کاوندیا هیوادن لاس نه وي ورو
امنیت په خاطر خبرې کوي چې کچیر امریکا وزینو امنیت به خراب شي امنیت به جوړ شي امنیت به د شي امنیت هغه شي امریکا ته وسه کومه د امنیت ستا تاسو راځي افغانستان ته راځي چې په یو کیلومتر کې دولت په خپل ځان باندې امنیت لري په پینځمتری کې خپل ځان امنیت لري.
زه خادم جان دی خوست ولایت دی ځوانان دی خوځا غړه موږ وو چې خارجور خپل افغانستان کې پوه شي کا پوه دی نشي مونږه حالات به خورپیږي دلته زمونږ ګوندی چې کوم هیوادونه لکه ایران پاکستان نو غوړي چې دا وران وطن بیا په قوه درېږي. مهرباني اسلام علیکم.
ابراهیم اکبر خیل هم د غزنی ولایت د ګیرو لو ولسوالۍ د اکبر خیل له کلی د زدی له بازار دا چې دنیاوال سدا نن سبا خلک یې سمي پروګرامونه لري او موږ باندې ګاونډیانو څه چارې وکړي باید موږ هم اډیا ولرو دغه یو تجویز دا باید د دې سمي پلان په باره کې موږ اډیا ولرو ما خو دغه راي ده نو تاسو کار ده.
ما پیغام د افغانستان و دولت د دغه دی چې دا زه د روزګان ولایت ګراوت ولسوالۍ څخه سره خبره کوم. نو د روزګان ولایت بیا تر ګراوت ولسوالۍ پر دغه سړک خامدي نو او اپرات ډیر تکلیف دی موږ د دولت څخه دا غواړو چې د مر څخه سړک راپوخ کړي و سلام.
زه د پکتیا ولایت نه دا خپل خبرې کوم. مو دا ډیر جنا دا پیغام دا چې د افغانستان څنګه نه جوړیږي د افغانستان چا په لور سي د افغانستان ویني نه جوړیږي د افغانستان ډیر خدمت څنګه نه کوي ټول نه نه جوړ شو دو او شرب ملکونه نور هم چې د افغانستان ویني نه جوړیږي. و سلام بل احترام
جما هله دا چې د زمون د نمبرونه دی جوړ شي او زمون د دې جوړ شي بر برکه کته کړي دی او بیا سی کې د زمون د مساکله برکه کته کړي ګرګان پیسې غواړي خپل خو پیسې رانه اخلي او بیا چې د میټرانو ته خدو کې شي خورا ډېر عزت خبرې کوي نو کوم دا کار وته نو استاد ډېر مننه.
ځوان د غزنی ولایت اجدنور سره تاسو سره په تماس کې یم. د اجدنور سره یو رساته ول سره د ګیاله سره تلور اتیا کال په دې خو هیڅ څول به غرض دی راغونی کارن نه دي تر څو شي نه خوندي نه روښنه نه سره لري خلک لري مشر سره مخامخ دي سخت شرایط کې ژوند کوي دي چې څو وخت څخه لري چې دی ول سره تاسو سره نه وکړي.
دا
خوست کې زمونږ دا ستونزه ده چې هوایي ډګر سمه د مخکې منظر شوی دی او لا تر اوسه پورې کار نه پشور شوی دی. ولې پسې زمونږ پیغام د لورپورې ځواکونو ته ورسېږي.
حیات خان د روزګان ولایت د سرخوم د کلي یم. حکومت زموږ سره هېڅ مرسته نه ده کړې. زموږ سره موږ ته ډمونه نه دي جوړ کړي. موږ وچې کلي ځپلې یو دم نه راته جوړې سړک نه راته جوړې هوا لار نه راته رکې تاریاک مو وچ شول غنم مو وچ شول ورور یو ګن نه لرو وچ کاری زونه مشکټي با کو ته چا مو کو کومار سمز با غوسه ورو چې مو ته دمو نه جوړ کې مو ته کارونه وي کې مو ته سړک ان جوړ کې بار
زه عبد الولي عبد الله هلمند ولایت د مالګر رسم څخه سره په تناس کې ما نو شتون دا دغه دا چې دلته کوم دامبر او خان جوړ شي ډیر به کې سیاست دي نو د خپل دولتي چا راځه دا غوسه چې هغه څنګه دا راځي چې دا کارونه ورکړي برته ګرځي او دا کارونه کوستنه دي نو چې ډیر مننه
شاوری د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ انسدین کایمه چې څوک دا ورک دوستان لري دا په ایران کې دي داس په زندانو کې دي دا افغانستان هغه خلک دي چې هلته دي نو پښتانه سره نه کېږي نه سره د ماجر در په زندانو کې پراته دي دا نو ورک دي نه چې جمال د زندانو کې دي زه غواړم چې دا خلک دغه ماجرین پښتانه کې دا غرغس مشره نه منځه
زاهد عبدالله بن اعلان دی ولایت مرخي ولسوالۍ د مایزینو کنه نمایندګۍ په تنګاس کې یم. نو پیغام قاضی صاحب ته د محترم قاضی صاحب د تاریخ فرمان نه چې لاس کاله نو ستنې تر کارای د نورو کې شکه هغه موږ ته وایي صاحب تر اوسه نه جرا کړی نورې کدا څه حال کې چې مهاجرین زک روغ دي روغ رنګت کې کار کولای شي هغه ته نورې ور کړی او د لاس کاله چې څنګه په یو څه بل کلمې ولري نو هیله کوم چې دا غزنه تیان درته ورسیږي او موږ ته نورې راځي نور کله وسګني یو نه یو کار کې نور نه ستکه
د نورستان په حق له نو اوریدل چې پاکستانی په خلک راځي قرانه او ځپ ځای کیږي چې نړیواله ټولنې په موجودیت کې اوس افغانستان حکومت دونه کمزور دی چې خپل خاورې دفاع نشي کولی. آیا که دوی نه وي افغانستان د حکومت به څه حال وي؟ مجبور دی چې دوه ورځو کې اور په لاس کې د حکومت ټول اور پرېږي طالبانو ته.
زه فضي الله مان یاد خاص کوم د مهاجرون د کم څه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. زما د ازادي کار کوم څه خلل راځي زما پیغام د لړپلو چارواکو او رسوي زموږ لس کاله پروسه چې خاص کوم پر حق کې پاتې یو د دې تقریبا سره مخامخ موږ په دې لس کاله کې نو والی صاحب نو د سوال او نو بل کوم چارواکي راغلي زموږ چا پوښتنه نه کړه. په پاکستان کې هم مهاجر او تاسو هم مهاجر یو تاسو ته د سوال زموږ سره د دروغ او وعده وکړي خو تر اوسه لس کاله تیر شو هیڅ درک ونه لګیدل. خبرې حامد کرزي پرمان خو صادق شوی اقدام نه کوي نقشه خو زمات په خپل دغه تحلیل چې په دې نه وی کال کې د موته توزیع کوي د دې په لحاظ د دې تقریبونو سره مخامخ یو ډېر تقریبونو متیر لو کوم کارونه د موسسو د تیاتر د پروژو کې راځي کوم ته اغه مخزن پر مخون دي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له اوریدونکو اوریدل. دغه ټول ټلیفوني پیغامونه د اوریدونکو د دوی نظرونه څرګندول. له اوریدونکو او د پروګرام له مینوالو ډیره زیاته مننه چې هر وخت له پروګرام سره همغږي کړي او دغه پروګرام په خپل ټلیفوني پیغامونه سره رنگین کړي. تر بل پروګرام پورې مو پر لوی خدای سپارم.